خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. احمد تکل په استډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د طالبانو د حکومت ویاند وی د طالبانو ځانګړې قطعې د کابل په اوولسمه ناحیه کې د داعش ډلې پر ضد عملیات کړي دي. ذبیح الله مجاهد وایي د تېرې شپې په عملیاتو کې د داعش یو مرکز په بشپړ ډول له منځه ولاړ او پکې دیره د دې ډلې غړي وژل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونامه په کابل کې د عیدګاه جومات مخې ته د فاتحې پر مراسمو پرونی چاودنه غندلې ده. یونامه ویلی د دې مذهبي مراسمو پر ګډونوالو برید چې په نتیجه کې یو شمېر کسان مړه او ټپیان شوي دي غندي. راپورونه وایي چې طالبانو یو افغان وګړی چې تاجکستان ته د اوښتو هڅه یې کوله وژلی دی او یو بلې په ګډ سرحد کې نیولی. له تاجکستان سره په سرحد کې د پراته ولایت بدخشان په اشکاشم ولسوالۍ کې یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پېښه د شنبې په ورځ شوې ده او هغه مهال و چې شاوخوا 2000 کسانو غوښتل له دې سیمې څخه تاجکستان ته واوړي او طالبانو یې د مخې نیولو هڅه کوله. ایران د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې IAEA غوښتي دي چې تهران ته نږدې د سنټر فیوژنو د پرزو د جوړولو پر یوه فابریکه د جون د میاشتې د برید په اړه چې ایران یې پراپر اسرائیلو اچولې د خپل دریز روښانه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د دې ادارې او تهران ترمنځ د ایران د اټومي تاسیساتو د تفتیش په مسله کې لانجه راغلی. د جاپان پارلمان نن د دې هیواد د پخوانیو چارو وزیر د بهرنیو چارو پخوانی وزیر فومیو کیشیدا د نوي صدر اعظم په توګه تایید کړ. جنوبی کوریا او شمالي کوریا د ګډ سرحد په اوږدو کې د تماسونو کانالونه بیا فعال کړي دي او د ګرجستان د ښاروالیو انتخابات چې د نړیوالو څارونکو په باور له ګډوډیو پرته په نورو برخو کې ښه ترسره شول واکمن ګوند وګټل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. له معلومه ماشومانو سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشومان په ماجد کې راټولوم، اغه توایم مایی به ماشومان یا ګونګیان تو ماشومان سره ډیر ښه اصول کوي. که چېرې تاسو ورسره په نمو باندې یاد کوي، یو خدا ده چې دوی مایوسه کیږي او بل خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او ورځ تاسو داسې مایی پکیږي. بیا تاسو هم په دې نامه خلق خبرې
ولې یو شمېر کسان معلول ماشومان ځوروي؟
دا د همدغسې منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، ورځني چاپریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه راپورته کېږي نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په کسانو کې چې معیوب دي، نورې هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي.
نن په همدې کلغه غږیږو په پیل کې د معلوله ماشومانو خبرې اورو، بیا له روان شناس سره مرکه لرو. دا خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره اوسې. قدر منو بدونکو، په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي، ځینې له مور غیر نارمل پیدا شوي او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروایۍ له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري، خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نه کیږي، بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادیږي. دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کیږي. په پیل کې پام دی اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو.
خانه میګه وله په ماین باندې ولته فرمان کوي همزولي راته وایي ګډا لنده شاله بیا موږ ورته وایي چې دا خبرې مو کوه په موږ باندې بد لګیږي، خو موږ بس اوسې کاره کتیګه وو که سوک وو که لرګی وو بس پرې وهوی نو.
پتلار هم بده لگیږي، پرونه هم بده لگی، پټول وینا خو خدای کړای ده. نو ته ولې دا وینا ورته کوي چې دا ګوډه لا شاله لا په بل نامه بولې کنه؟ به دا چې نوم ورته اخلي چې پلان یې هغه خوشحالیږي چې ګوډي ورته ویلې هغه بده مانی جنگونه کوي پی دا چې په دغه سات کې لا مړ وای او لا مې مړ کړای وای نو دغه نه بده مانی اوسره.
دغاتې د مور پیدا سه او د پښې نسته کوچنیان دی هر ورته چې د دې موږ رکانت لای نه سي ته خو داسې دې موږ داسې په ولاړې ځو اوس یې دغه دغه خپه کېږي که نه
ته پښه دې څه ویدي
دی چې پښه دې شته
پښه دې شته
موږ ته څهکه جوړولی شي اوس دغه د پښه د ور جوړه کې پښه نه شي جوړولی په چا به برد وکړي چا ته به څه ووایي دا خفه کېږي موږ خو خفه کېږو پښه یې نشته پښه یې نشته زه ورته وایم کله خو زه جنګ ورته کوم چې خدای دې توسې همدغارې کړي
د کابل اوسینکی نقیب وایي چې دا د ټولو مشرانو مسؤلیت دی چې ماشومان په دې پوه کړي چې معلول ماشومان ونه ځوروي او هغوی په بد نوم یاد نه کړي.
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغوی ته وایم مایی به ماشومان یا ګونګیان تو ماشومان سره ډېر ښه اصول کوئ، که چېرته تاسې ورسره په نومو باندې یاد کړئ یو خدا ده چې دوی مایوسه کېږي او بل د خدای غضب تاسې باندې هم نازل کېږي، یو ورځ تاسې هم داسې ګډان کېږئ مایی په کېږي بیا تاسې هم په دې نامه خلق خبرې زیات زیاتې منی اسې بیخي داسې کم ماشومان چې هغه یا له عمر نه زیات کمی هغه سر نه پې خلاصېږي او نور خدا خبره مني چې بالکل باید مونږ دې خلکو سره ښه اصول باید
ارواپوز یول حق شمس وایي چې معلول یوازې هغه کس نه دی چې موږ یې معلولیت په سترګو وینو. ځینې کسان ذهني معلولیت لري، هغوی هم ښه چلند ته اړتیا لري چې باید ورسره وشي. له نوموړي سره مو مرکه کړي، ورته غوږ شئ.
زه دوه ډوله دا ویشم، یو ډول هغه رواني زوبل شوي کسان دي چې هغه ډیر اکثریت لري په کورنیو کې، په چاپیریالونو کې، په ښوونځي کې، په د ټولو کې همدا اوس فاجعه موجوده ده. همدا اوس یو شمېر نور هغه دي چې بدن یې خپل له لاسه ورکړی دی، بدن برخې له لاسه ورکړي دي، یا د باندې سرک کې موټر وهلي دي کوم بله ستونزه ورته پیدا شوې ده، یا مور ذاتي معیوبه دي. دا خپله یو فیزیولوژیکي بنسټ لري، یو سایکولوژیکي بنسټ لري. معمولا میندې چې دي د حمل په وخت کې او د هغې نه وړاندې د هغې نه وروسته کوم رواني وضعیت کې دي، هغه ټول فشار یې کېدلی چې ماشوم باندې ور انتقال شي او هغه باندې تکیه وکړي، او همداسې فیزیولوژیکي یعنی مثلا کېدلی شي څه ستونزه ورته پیدا شوي او فیزیولوژیکي نقص په ماشوم کې پیدا شوی. دا هم شته.
بیا په ټولنه کې لیدل کېږي چې یو شپږ ماشومان دوی په ډېر بدو نومونو باندې یادوي، کله چې لوبې کوي مثلا دوی ته هغه څه وایي چې باید ونه ویل شي، هغه د دوی معلولیت ورته یادوي.
دا یو چا د هستۍ له منځه وړل دي، هغه د کرکټر نه منل دي، هغه د توانایو په دې خاطر نه منل دي چې یو برخه کې ناتواني لري، او دا راپورته کېږي د مقایسې یا پرتلې له منطق نه. مونږ په دې خاطر چې پرتلیز منطق په ډېر عام ډول سره په ډېر طبیعي ډول سره خپل چاپېریال او ژوند کې لرو، داسې فکر کوو هر شی یو بل سره پرتله کوو او یو ډول اخلاقي قضاوت په رابطه باندې لرو. مثلا یو شی د بل شي سره څنګه پرتله کوو، ښه او بد باندې ویشو. ټوله نړۍ مونږ په ښه او بد ویشلې ده اخلاقي نظره. دا همدغسې کېږي چې انسانان هم په همدې قضاوت کې وویشل شي. حتی بعضې وخت مشابهتونه د دو ترمنځ همدغه ښه او بد ویشنه کې مشابهتونه که یو څوک مثلا یو پښې ژوبلوي او د یو حیوان هم پښه ژوبلوي، هغې ته یې ورته پرتله کوي تر دې چې مثلا انسان سره یې پرتله کوي. دا د همدغسې منطق نه ده چې روزنیز دی، اقتصادي دی، ورځني چاپېریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه راپورته کېږي نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په هغه کسانو کې چې معیوب دي، نورې هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي. په دغه بنا باندې فقط چې مونږ روغ یاستو دوی مونږ غوندې نه دي، روغ نه دي، د هغه نورو کمرونو نه هم سترګې پټول دي. دوه بنیاد لري، یو دا چې خپل فکر کوي ماشوم او منطق لري دې خبرو لپاره چې پرتله کوي نوم پې باندې ږدي، یو بل شی پېژني چې هغه ته ورته دی، دیوال غوندې، تیږې غوندې، حیوان غوندې، داسې نومونه یا فلاني غوندې. یو رقم نور دي چې اقتصادي دي، نور نه کتل دي چې نور پې باندې ملنډې وایي، مسخره کوي، دوی هم زده کوي مسخرې وایي باندې ملنډې وایي باندې. هغه د هرې خوا نه سرکوب لاندې وي او د بمبار لاندې وي، د وهلو ټکولو، د بارونو لاندې وي.
رواني نظر دا ډول ماشومان
مړاوي کېږي. سوشال پکې کوملن کې دي چې له منځه لاړ شي، او ډېره زیاته کچې پورې نوي سره پکې لمن دلار شي. اول ځان باورې مثلا که پات شي پکې په خدای ډول سره پات کیږي، یعنی کله بیا لاس بر شي بیرته خپل خدای خالي کیږي. یو دا ده بل د دې کرکټر ماتیږي، هغه صفاتونه چې لري هغه توانمندۍ چې په بل برخه کې لري هغه باندې خپل چې پاکش کوي، فکر کوي چې هغه څوک نه مني را سره سره دې چې یو برخه کې مثلا ناقص يم، هغه روغ برخه هم ما سره څوک نه مني. دا بل مسأله ده د بریالیتوب د داسې یو ډلو لپاره د بریالیتوب د راتلونکي تصور ډېر ناممکن کیږي. هم اول د نورو لخوا نه چې نور فکر کوي دی نه بریالی کیږي، توان دی په کور کورنۍ باندې په ټولو باندې، هم په خپله بیا انتقالیږي ورته هغه تاثیر چې په ده باندې کوي. دا هم فکر کوي چې زه هېڅکله نه بریالی کیږم، دا هم فکر کوي چې زه هېڅکله یو لوړ موقف ته نشم رسېدلی، هېڅکله خپل ارمان ته نشم رسېدلی. حال دا چې مونږ بېلګې لرو چې د نن ورځې د ځینې ځینو بنسټونو په مرسته او د ځینې ځینو کورنیو په اخلاقي مرسته باندې ځینې معیوب کسان ډېر ښه موقف او موقعیت ته رسېدلي دي چې دا مرسته کید بیلګې په توګه د نورو لپاره.
بله، کورنۍ ته څه پکار دي؟ خپل بچی سره کوم روزي چې معلول ماشومان ونه زوري
دا او د دې ورته نور هر مسأله چې د کورنۍ او اخلاقیاتو نه راپورته کیږي. اول د پلار او مور په دې وپوږي چې ماشوم د لودل یعنی څه. دوم پلار او مور د دې مکلف دي چې ماشومان کله پیدا کوي د هغې د روزنې او څو کاله په مخړنې په ټولنه کې مکلفیت لري. د خپلو مکلفیتونو په کیفي محتوا باندې پوهېږي چې د مکلفیتونو په منځ کې څه شایسته ده ما پورې، ماشوم مې څه شی ووایي څه شی ونه وایي، کومې فضا کې کوم ډول احساس ولري او نور سره څنګه رابطه ولري. خپل پلار او مور چې کله غلط قضاوتونه کوي ولې خپل ماشوم نه ګیله وکړي چې تاسو غلط قضاوت مه کوئ. د دې په خاطر اول خپل د ځان اصلاح پکار دی د ماشوم په رابطه. زموږ ډېر لوی نسلي مشکل همدا دی چې زموږ پلار او مور خپله مشکل لري نسل ته انتقال. بل دا چې د ماشوم د روزنې لپاره لږ تر لږه د خپل د ژوند یو برخه وخت امکانات پیسې د ټول پرېږدي او خپل ماشوم وروزي. په نتیجه کې هغه ډول اخلاقیات چې ماشوم د بل ماشوم د تانې د کنایې او د هغه د نقص او د عیب د ور یادولو لامل ګرځي، دا توبیخ کی، دا سرکوب کی، دا ورته یادونه وکړي او د خپل کمال د کمال نقطې او د هغه د کمال نقطې ورته یاد کړي. او دا تفاوت په دې پورې وخی چې نور انسانانو اشتباه کړی دی، دا وجه داسې منځ ته راغلی دی، موږ باید اشتباه ونه کړو چې داسې ورته یاد کړو.
ډېر زیات مننه استاد ژوندی اوسئ.
سلامت اوسئ.
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه فرض کی چې یاست الله مو مال او ملګری.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټوالای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کیدا واچو شیروا باندې برابر کړای ها شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دي کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
مسافر کلی
مسافری سخت خواری ده، باران به ور سوخت به ځای نه درکوینه.
مسافری پر اختیار هم چې سخت خواری ده. نن مو د مسافری په تاریخ ښېګڼو او ستونزو خبرو. تاسو څنګه؟ آیا کله مو سفر کړی؟ له سفر او مسافرت څخه مو څه زده کړی دي؟
د ډېر تاریخي آبادات سره او ډېر تاریخي آثار سره بلد کولم لې نږدې مې ولیدل.
افغانان د سفر پر وخت کوم دودونه لري؟
مثال یو زوی له کور څخه وزي مور هغې ته قرآن شریف راخلي او هغه سر باندې نیسي.
د لیکوالانو سفر له عادي وګړو څخه څه توپیر لري؟
د نورو خلکو سفرونه وشي او ختم شي او هیر شي. لیکوالان داسې طایفه ده چې هغه سفر وکړه د خپل سفرونو نښې پرېږدي.
نن پام دې اکل خبرې کوو. په پایل کې د سفر لرغونتوب ته تمکیدو، ورپسې د مسافرت پر وخت ستونزې څېړو، د سفر په ګټو هم خبرې کوو، او هغه پخواني رواجونه چې د سفر پر مهال کېدل درته باندې کوو. له آزادي راډیو سره اوسئ.
دغه څوک په سفر ځي کور خالی شو، خړپړې تاسو نه دروازه.
قدر من اوردونکو، سفر یا لخپل اصلي ټاټوبیس خلری کېدل له ادم څخه نیولې بیا تر دې دمه دود دی. مسافرۍ که په خپل هیواد کې دننه وي یا هم بهر، د انسان د زړه وینې وچوي. له بلې خوا بیا مسافرۍ انسان د ژوند له هسکو او ژورو سره بلدوي، پوخې کړي او د دردونو او کړاوونو پر وړاندې غښتلی کړي. په نړۍ کې تر ټولو اوږد سفر 55 کلن کاناډایي وګړي د خپل زیږیدنې کال د نمانځنې په ورځ په 2000 میلادي کال کې د اګست په 13مه پلای یا پیاده د مونترال له ښار څخه پیل کړ. نوموړي په خپل دغه سفر کې 15 جوړه بوټ وشکول. د یاد کاناډایي وګړي سفر 11 کاله ونیول او په دې 11 کلونو کې 4 هیوادونه ګزو پال کړل. د چ په افغانستان او نړۍ کې د مسافرت تاریخ تر کومه رسیږي؟ دا مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه پوښتلی دي. د نوموړي خبرې په لنډۍ پیلېږي.
مسافر تسوی خوار زسوم، مسافر تسوی خوار زسوم، خوار د مور څخه سفر ته دی لیږنه. تر میلاد 3000 کاله پخوا موږ د اریان سفرونه لرو چې هغه د اورال د غرونو سایبیریا او افقاز د دغه سیمو څخه رااله په اوسني افغانستان او هند او په دغه سیمو کې. په 14 میلادي پیړۍ کې د ایټالیوي مارکوپولو سفرونه و. تر هغه وروسته موږ په 15 میلادي پیړۍ کې د ابن بطوطه سفرونه لرو، کریستوفر کلمب او واسکو دو ګاما سفرونه لرو چې په پایله کې امریکا کشف سول. تر هغه وروسته بیا موږ د خوشحال خټک د اندوکوه سفرنامه موږ ته دغه سفرونه راشي، یا په دینی موخه وي، مذهبي موخو باندې وي، یا په اقتصادي موخو باندې وي، او یا هم په سیاسي موخو باندې به وي.
په پخوا وختونو کې چې د تیارې سفرونه نه وو، یا که هم ډیر به کم کېدل، نو خلک به پیاده یا هم د څارویو په واسطه له یو ځای څخه بل ځای ته تلل. د یوې شپې ورځې سفر ته به یو مزل ویلې. د کابل د کارتیناو اوسینکی زاهد وحیدی وایي چې ده د غریبۍ له وجې مسافرت کړی و. نوموړی هغه ستونزې یادوي چې دی ورسره مخ شوی و.
په مینتابه مې ښځه کړې وه، د ملک لور مې وکړه، د ډاکټر نجیب په وخت کې مانه 15 لکه روپۍ واخیستې. بیا چې زه کله مسافر شوم، بېرته چې تر غور راتلم، انۍ مې مړه وه، د پلار ادې مې مړه وه، نیکه مړ و، ډېر خلک دوستان مړه شوي وو. مسافرۍ ډېر سخت ژوند ده. خوب مې لیده چې خره باندې م کته کېښوده، خر بلستن مې پرې واچوله. پخوا خو وطن کې موټر نه و، څه تر کونه به په خلو تلو راتلو. کوروالا مې شاته سپاره و، اولادونه نه و، زه مخکې سپورومه. بیا که راځه دلته خوې تور وخورم، داسې په خوب کې وخت چې راجب شوم، یو چټي عمر دا کمپله راسره پرته وه. په بل وطن کې مسافرۍ کوم، نه خراوه او نه د معشقه و، هېڅ هم نه و. دلته هم د ګلانو لاونه کوه، پردي خلکو سره مو مزدوري کوله. د خپلې مور د ډوډۍ د دسترخوان په ارمان دو. د ورکې کاسې د مسافرۍ ناقص ژوند.
چې مخکې به خلکو ډېر مسافرت نه کاوه، نو که به یو څوک له یو ولایت څخه بل ولایت ته هم تلو، نو کورنۍ ته به یې سفر ډېر سخت ښکارېده. بیا به چې له سفر څخه راغی، کور کلی به ورباندې راټول و، او له مسافر څخه به یې غوښتل چې د سفر کیسې ورته وکړي. د قبایلو د وزارت د کوچیانو د ریاست کارکوونکی حکیم د خپل سفر پاکله وایي:
زما لومړی ځل و چې لرې ځای ته مې سفر وکړ، نو بیا مې په ژوند کې اول ځل و چې د کلی له منځلو سره مخامخ شولم. نو ما اول کې فکر کوه چې دا به ساده وي، دومره به مشکل نه وي، خو چې کله مې کلی ومینځل او خلاص مې کړل، داسې یو 2 دقیقې وروسته مې لاسو درد شروع کړ، ځکه چې زه د هغې سره بلد نه وم. خاصتا کله چې یو څوک سفر کوي، باید د سفر دغه ټول مشکلات ورسره مخامخ کېږي، د هغوی یو تصویر باید په ذهن کې وي. نو دغه زما لپاره ډېر ښه سفرونه وو، ډېر تاریخي آباداتو سره او ډېر تاریخي آثارو سره هلته بلد شولم، له نږدې مې ولیدل.
د افغانستان اکثره خلک د سفر پر وخت بېلابېل دودونه لري، لکه مسافر پسې اوبه اچول،
د قران شریف لاندې دریج لتیری دل او د سنور د وردګ او اوسیدونکو تمنا د خپل اوروجونو په باب غږیږي.
خیب خبرون ته ګدو بسم الله وای بیا دغې وروسته آیت الکرسی درې ځله وایو. خپل کور باندې هم کوف کوو که چیرې کور ته نه پاتې کیږي چې الله پاک حفاظت وکړي، او خپل ځان باندې هم کوف کوو چې لاره کې کوم مشکل دې سره مخ نه شي، او اوبه پسې اچوي اکثرا. او دا رواجونه هم شته دي چې اکثر کورنۍ ځان سره یاسین شریف اخلي، چاقو ځان سره اخلي، ځکه دا یو حفاظتي وسیله ځان لپاره ګڼي.
سفر او مسافرات په اسلام کې هم یاد شوی دی. دینی عالم میرجان وایي چې دینی کوکرونو لپاره سفر کول اجر او ثواب لري، خو که چیرې کورنۍ یوازې پریښودل شي نو سفر د ثواب پر ځای عذاب لري.
یو خو هغه دی تعلیم دپاره ځي، پر هغه باندې ثواب مرتبه دی، او بل هغه سفر دی چې هغه ځي دپاره د یو نفقې خپل د یو ځانو پرزن د اودا دپاره یو نفقه پیدا کوي، پر دې باندې هم ثواب مرتبه دی. او بل هغه سفر دی چې هغه نه دی شګر سره چې مثلا سړی ځي اروپایي مملکتو ته خپل شکرونه وایي او کور ځانو پرزن د دلته پرې ایښی وي وشاته، نو پر دې باندې درته ووایم نه ثواب مرتبه دی بلکې آزاد مرتبه دی. دا مفهوم نه لري که په هزار کې وي یو رقم اخلاق دی سره، او که په سفر کې وي درته هم برقم اخلاق دی. یا اخلاق باید دائم د انسان سره موجود وي. اوس محمد رسول الله سفرونه کړي دي، یوې د غزا سفرونه کړي دي، یوې تجارت سفر کړی دی. د تجارت سفر یې په هغه وخت کړی دی مجرد و، هېڅ متنحل نه و، کومه ښځه و کوم شی یې نه درلود. او کوم وخت چې یې درته وایم بیا سفرونه یې د جهاد لپاره کوله، بعض وخت یې خپل سیاسری هم در زن سر بیبوید.
عادی خلک سفر کوي، ورسته له یو څه وخته د مسافرت ټولې خوږې او ترخی خاطرې هیرې وي. خو لیکوالان دا چې د سفر پاک له سفرنامې لیکي، پیښې سختۍ او د سفر ښېګڼې د تل لپاره د تاریخ په پاڼو درجوي. په دې اکله مې د علومو اکاډمۍ له علمي غړي حبیب الله رفیع سره مبارکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
که تاسو د ځان پاک لره ته وایې، آیا کله مو چې سفر کړی سفرنامه هم چې لیکلې ده یا د نورو لیکوالانو سفرنامې هم کتلي دي، سم داسې جالب پکې پیدا کړی دي؟
په پښتو کې لومړنی سفرنامې د خوشحال بابا دي، یوه د هندکو نامه په نامه ده چې ما چاپ کړي. په نثري لیکلي، په ډېر خواږه نثري لیکلي، په داسې نثري لیکلي لکه اوس چې موږ داستان لیکو. مثلا دا یو ځای په واورو کې ګیر شوی ده د هندوکش کې، ملګري ورسره دي، ډوډۍ نه لري، مازیګر هم دی، یخه شپه هم راتلونکې ده. دای وایي چې زه په نمانځه ولاړ وم، خدای ته مې دعا کوله چې خدای دې د خلکو غمه وخوري. چې سلام یې وګرځاوه، یو تاجیک را روان و، پسه ورسره و. ورته وم چې د پسه پسه ورکوي، هر څوک چې باید قوا مې اخیست. پسه مې حلال کړ، لړمون مو یې په اور واچاوه، او د لوږې اور مو پرې مړ کړ. په داسې ادبي الفاظو یې لیکلې ده.
تاسو چې کله سفر کوئ یو بل ملک ته یا یو بل ولایت ته لرې ځای مسافر کېږي، هلته څه ډېر زیات درته سختي که نه د مسافرۍ په شپو ورځو کې چې بیا هغه د تاسو په سفرنامه باندې مسر کوي؟
په عربي کې یوه مقوله ده، وایه سفر قطعت من السقر، وی سفر د دوزخ یوه ټوټه ده. او بل مقوله شته چې سفر وسیله الظفر، سفر د کامیابۍ وسیله ده. دا دوارې سمې دي، زحمتون هم لري لیکن ډېر کامیابۍ هم لري، سړی ډېر څه پکې ویني. نو په دې اساس د سفر خواږه او ترخه ټول په سفرنامه کې ځایېدلی شي، او د نورو دپاره د عبرت یوه پاڼه پاتې کېږي.
یو څوک چې نوی سفر ته مخه کوي، کله چې سفرنامه لولي نو لاره ورته خلاصېږي؟
لاره ورته خلاصېږي. یو لیکوال چې غواړي سفرنامه ولیکي، هغه هم پخوانۍ سفرنامې چې ولولي، د سفرنامې د لیکلو چل ځینې زده کوي.
شعر ویل په سفر کې څنګه دي؟
شعر هم ویل کېږي. زما یوه سفرنامه ټوله په شعر ولاړه ده. په هر ولایت کې مې د هغو ولایت د ښکلا او شعرونه لیکلي.
که تاسو نه څه غوښتنه وکړو په مسافرات کې مو چې شعر ویلی بیا هم په سفرنامه کې ده لیکلی ده، کوم څه مو په ذهن کې ستاسو راته وایي؟
زه چې هلمند ته تللی وم، لومړی ځل و چې ما د نمر د سترګې لوېدل په یوه دښته کې ولیدل، او بیا مې غوته شعر لیکلی دی. د لښکري بازار لورانو کنډوالونه ګورم، د تاریخي هلمند د سیند چټک چټک ګامونه، چې مچولې به یې پښې د دنګو دنګو مانو، رایادوي هغه زاړه او پخواني وختونه. هلمند بهیږي غږوي د ژوندون مستې نغمې، پکې سندرې او یادونه د پرون کوي. د حرکت په ژبه وایي چې سکون مرګ دی، څوک چې د ژوند آرزو په زړه کې لري یون کوي.
درنو دوستانو، په دې اله چې له سفر او مسافرت څخه خوږې خاطرې ولري، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چارې.
قربان کو نور نورانو یا نور نورانو رازی چی جوڑا افغانستان کو نور نورانو زی چی زانو ندرے قربان کو نور نورانو یا نور نورانو رازی چی جوڑا افغانستان کو نور نورانو یا نور نورانو نورے نورا نو نورے نورا نو پورت خپل نشان کرو نور نورانو یا نور نورانو رازی چ جوڑا افغانستان کرو نور نورانو یا نور نورانو جوڑے گی
جنگا او جگرونا نور سن جوڑی گی دادا غا جنگا او جگرونا نور سن جوڑی گی دادا غا